ද වෂිංටන් ඩීසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ډی سی نه غوږی. نن د نهې ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 10 نیټه ده. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه یم نو شیروان کلندر. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو، خو اول غوښته تر ټولو اهم خبرونو سره ټکو ته. په جنیوا کې د پاکستان د سیلاب ځپلو سیمو د مرستې لپاره رابلل شوې عالمی غونډه کې د پاکستان سره د بیا بحالې لپاره نړیوالې ورورولې د 9 ارب ډالرو نه د زیاتو مرستو اعلان کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب ویلي دي د نړیوالو د مرستو وادي د پاکستان د اندازې نه هم زیاتې دي. پاکستان کې د غټو دینی مدارسو عالمانو په پاکستان او په خاص توګه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د رواني ترهګرۍ او د ترهګرۍ د پیښو غندنه کړې ده، او په یوې متفقه فتوا کې ویلي دي د پوز او پولیس خلاف ټوپک چتول ناجایزه، غیر شرعي او د ریاست خلاف بغاوت دی. او د ناروې د کډوالو کونسل سیکرټری جنرل جان ایګلند د افغان طالبانو سره د لیدنې وروسته په یو بیان کې خبرداري کړې وي افغانستان کې په ښځو کارکوونکو د بندیزونو له وجې 6 لک خلک د کات سره مخ او 6 لک ماشومان د زده کړو نه بې برخې پاتې کېدای شي. دا اوسر ټکی اوس مو پام را ګرځوم د خبرونو تفصیل ته. په جنیوا کې په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سیمو د بیا بحالې لپاره نړیوالې ورورولې د 9 ارب ډالرو نه د زیاتو مرستو وعده کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب ویلي دي د نړیوالې ورورولې د مرستو وعده د پاکستان د حکومت د اندازو نه هم زیاتې دي. په جنیوا کې د نړیوالې غونډې انتظام متحده قومونو او پاکستان په مشترکه ډول کړو. د کانفرنس مقصد دا و چې د سیلابونو وروسته پاکستان سره نړیواله مرسته راټوله کړې شي. د غونډې پرانسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د اقوام متحده مشر انټونیو ګوټریش په شریکه کړې وه. د ایسوسییټډ پریس خبری ادارې تر مخه د غونډې په محل د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د میډیا سره د خبرو په وخت وویل نړۍ ورسره د 9 ارب ډالرو نه د زیاتو مرستو لوزونه وکړل چې د پاکستان د ټاکل شوي هدف نه زیاتې پیسې دي. د پاکستان اندازه دا و چې د سیلابونو نه وروسته په بیا بحالې به 6.2 بلیونه ډالر مصرفیږي او د دغو پیسو نیمه برخه به پاکستان پوره کوي. د ای پی د رپورټ تر مخه مریم اورنګزیب وویل اسلامي ترقیاتی بینک به پاکستان ته 4.2 بلیونه ډالر، ایشین ډیولپمنټ بینک به 1.15 ارب ډالر ورکوي، یورپی یونین د 3 ملیونه ډالرو لوز وکړو، جرمنی د 80 ملیونه ډالرو، چین د 100 ملیونه ډالرو او جاپان د 70 ملیونه ډالرو ژمنه وکړه. د غونډې نه وړاندې امریکا ویلي وو چې پاکستان ته به د سیلاب د امداد په مد کې نور 100 ملیونه ډالر امداد ورکوي. سعودي عرب هم د 1 بلیون ډالرو امداد اعلان کړی دی. پاکستان کې د غټو دینی مدارسو عالمانو په پاکستان کې او په خاص توګه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د رواني ترهګرۍ او د ترهګرۍ د پیښو غندنه کړې ده، او په یوې متفقه فتوا کې ویلي دي د پوز او پولیس خلاف ټوپک اوچتول ناجایزه، غیر شرعي او د ریاست خلاف بغاوت دی. د سترو دینی عالمانو د یوې غونډې وروسته په 14 صفحو مشتمل فتوا کې د ګل په ورځ ویلي شوي دي چې فتوا باندې 14 علماء کرامو دستخطونه کړي دي چې پکې ویل شوي دي د ریاست خلاف ټوپک اوچتونکي عناصر د شریعت په مطابق د سزا مستحق دي. فتوا کې دا هم ویل شوي دي چې د جهاد اعلان یوازې د اسلامي ریاست مشر کول شي او هر چاته د دې اختیار نشته، او که څوک د ریاست یو سپایي وجني هغه به شهید ګڼل شي. پاکستان کې د طالبانو لخوا په حکومتي ځواکونو ځانمرګه بریدونو او د وسلوالې مبارزې په ضد وړاندې هم فتوی ورکړې شوې دي، خو طالبانو یې د منلو نه انکار کړی دی. په دې تازه ورکړې شوې فتوا باندې د تحریک طالبان پاکستان لخوا څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د سترو دینی عالمانو د ترهګرۍ په ضد دا فتوا په داسې حال کې ورکړې شوې ده چې پاکستان کې په پوز او پولیسو تر هغه بریدونه زیات شوې دي. او په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د تیرو څو میاشتو راهیسې د تر هغه ری په ضد ولسی غونډې هم کیږي. په سویلي وزیرستان کې هم په دې لړ کې نن په پنځمه ورځ هم یو احتجاجي پرلت دوام لري. او د ناروی د کډوالو کونسل سیکرټری جنرل جان ایګلند د افغان طالبانو سره د لیدنې وروسته په یو بیان کې خبرداري کړې ده. افغانستان کې په خزو کارکونکو د بندیزونو له وجې 6,00,000 خلک د کار سره مخ او د 6,00,000 نه زیات ماشومان د زده کړو نه بې برخې پاتې کېدای شي. د ناروېجن کډوالو کونسل سیکرټری جنرل په کابل کې د طالب چارواکو سره له ملاقات وروسته ورکړی شوی بیان کې دا هم ویلي دي چې په خزو کارکونکو د بندیزونو په نتیجه کې 10.5 میلیونه خلک د صفا اوبو او 4.1 میلیونه خلک د ژوند د تحفظ د اسانتیاونه محرومه کېدلو خطر سره مخ دي. نوموړي په کابل کې په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په لکونو افغانانو ته دوباره مرستې په هغه صورت کې ورسېدای شي چې خزو کارکونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي شي. افغان طالبانو تر دې وخته بیان ته څه خبرګون نه دی ښودلې، خو په خزو کارکونکو د بندیزونو په اړه باندې دریځ لري چې کله خزو ته شرعي حالات برابر کړي شي نو بیا به دوی ته د کار کولو اجازه هم ورکړي شي. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه را سره ملو سه سوشیبو کې به درته وړاندې کوو رپورټونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
گران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبری خبرونو ته غوږی د ریپورتونو په برخه کې درته ځ نو شروان کلندر یو ځل بیا هر کلی ویم. د پاکستان حکومت ویلی دی چې نړیوالې ورورولۍ ورته د تیر په شکل ویجاړونکو سیلابونو رغیدو لپاره د 9 ارب ډالرو نه د زیاتو مالی مرستو ژمنې کړې دي چې پر هیواد یې د بیا آبادۍ او رغونې کارونه سرته ورسوي. د سویزرلند ښار جنیوا کې د ګل دوشنبه په ورځ د نړیوالې غونډې انتظام ملګرو ملتونو او پاکستان په ګډه سره کړو. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال الیاس خان په دې رپورت کې راکوي.
پاکستان د ګل یا دوشنبه په ورځ وویل چې نړیوالې رورولۍ ورته د سیلاب ځپلو د بیا رغونې لپاره د 9 ارب ډالرو د مالی مرستو ژمنې کړې چې هېواد یې د تیر کال ویجاړونکي سیلابونو وروسته د بیا آبادۍ او رغونې کارونه سرته ورسوي. په جنیوا کې د نړیوالې غونډې انتظام متحده قومونو او پاکستان په ګډه سره کړی و. د کانفرنس مقصد دا و چې د سیلابونو وروسته پاکستان سره نړیوالې مرستې راټولې کړي. غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوټرش پاکستان سره د تیر کال ویجاړونکي سیلابونو رغیدو کې د لوی مرستې غږ کړی او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي هېواد یې راتلونکو 3 کلونو کې 8 بلیونه ډالره مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې د جنیوا کانفرنس لومړۍ غونډه کې نړیوالې رورولۍ د پاکستان مرستو لپاره د 8 بلیونه ډالره خاده زیاتو پیسو لوزونه شوی دی. په خپل ټویټس کې مریم اورنګزیب اویل اروپایي اتحاد د 93 میلیونه ډالره، جرمنی 83 میلیونه ډالره، چین 100 میلیونه ډالره، اسلامي پرمختیايي بینک راتلونکو 3 کلونو کې د 4.2 بلیونه ډالره، نړیوال بینک 2 بلیونه ډالره، آسیایي پرمختیايي بینک 1.5 بلیونه ډالره، سعودي عرب 1 بلیون ډالر، جاپان 9 میلیونه ډالره، د امریکا د مرستې ادارې یو ایس ای آی ډی 100 میلیونه ډالره او فرانس د 350 میلیونه ډالره د مرستو ژمنې کړې دي. کانفرنس ته په وینا کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش وویل د نړیوالې رورولۍ ذمواري ده چې د پاکستان برابر مرستې وکړي. نوموړي وویل
پاکستان د بیا رغونې د چارو لپاره 14 بلین ډالر ته اړتیا لري او په اغیزمنه سیمو کې د بیا رغونې لپاره په بیړنۍ توګه اقدامات پکار دي. انټونیو ګوټرش وویل پاکستان چې د موسمي بدلون له وجې سخت اغیزمن شوی ورته د بارانۍ پانګونو سخت ضرورت دی. ښاغلي زیاته کړه چې په خپلو سترګو یې په پاکستان کې د سیلابونو نه شوي تباهي کتلې ده او زیاته کړه که نن پاکستان اغیزمن شوی نو سبا یو بل هیواد اغیزمن کېدی شي. غونډې ته په وینا کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وویل
My government has prepared a comprehensive framework plan for rehabilitation bearing in mind the minimum funding requirement of $16.3 billion.
د سیلاب نه اغیزمن سیمو بیا رغونې تخمینه 10 اربع ډالر لګول شوې ده او پاکستان ته په سمدستي توګه د بیا رغونې لپاره د 14.3 اربع ډالرو ضرورت دی او بقایا پیسې به پاکستان پخپله پوره کړي. نوموړي وویل د ویجاړونکي سیلابونو نه پاکستان کې په غټه کچه تباهي شوې ده او د بیا رغونې سره سره د اقتصاد بحالي د دوی حکومت لپاره یوه غټه ننګونه ده. شهباز شریف زیاته کړه دې سیلابونو څخه 3.3 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي. یاد دې وي چې د پاکستان د پشکال بارانونو نه راغلي سیلابونو کې لږ تر لږه 1500 خلک مړه شوي او له امله یې خواوشه 8 میلیونه خلک بې کوره شوي هم دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان او افغانستان پولی خواته نه آرامه ضلع سویلي وزیرستان کې د ځایي خلکو لخوا په سیمه کې د امن لپاره او د زیاتیدونکو ترهګرۍ پیښو په ضد نن په 15 ورځ هم احتجاجي پرلت دوام لري. احتجاج کوونکي غوښتنې کوي احتجاج به تر هغې دوام ولري تر څو یې حکومت غوښتنې منلې نه وي. د ضلع انتظامی چارواکو وی او ای ډیوا ته ویلي دي د احتجاج کوونکو سره خبرې اترې روانې دي خو د هغوی ځینې غوښتنې د پاکستان د پوز او اسلام آباد سره تعلق لري او هڅې روانې دي چې ټولې غوښتنې یې ومنلې شي. نور تفصیل د وی او ای ډیوا همکار نصر الله خان په سیمه کې د ډیوا خبریال عدنان بیټنی نه پوښتلې. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
دغه پرلت او د جنوبي وزیرستان ته کوم ګاډو تک راځه غزیدل لاري ویل په بس په لاتو کې باندې بنکړي دي او د لس غوښتل چې دی هغه د پاکستان یا د لکې چې کوم حکومتي چارواکي دي هغه سره شریک کړي دي او په هغه کې لري تر ټولو زیاته مهمه غوښتنه دغه ده چې دغه علاقه او چې د حکومتي عملداري په ځای کړل شي او ورسره دغه علاقه د هر قسم ناامنۍ کا ګډ طالبان دي کبیر طالبان دي له هغه لري اخلاص کړل شي او دی وای چې دغه د امنیت د په حالاتو ډېر بد اغیز کړی دي او دغه ټول مطالبات حکومتي چا واپس راو شي کړی دي او هغه باور ورکړی چې د دې په دې حواله ورسره خبرې هم شروع کړی دي او دغه احتجاج ورسره له هغه پیل څخه 14 او بخښه د جبهه په ورځ په هغه کې لوی ولسی غونډ شي په واده کې او په هغه کې دی ویلو چې دلته خلک د نامه سره مخ کې خلکو هدفي ورونه لړۍ هم را باندې ورسره تاوان د پر خلک تستول کیږي او د دې علاوه په زور د خلکو به درکې هم را باندې او په دغه غونډه کې د علاقې نه کمی پارلمان غړي علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنې هم شوې وي او دا هم وایي چې تیرو یوې میاشتې راشي دغه دریمه لوی غونډه ده چې کوي خو دې غوښتنې ته جواب نه وایي لیکي خو بیا د علاقې چې کوم حکومتي چارواکي دي هغه وایي چې دغه احتجاج کوونکو سره ډېرې خبرې روانې دي چې غوښتنې دي هغه سمې دي خو په دې کې ځینې غوښتنې چې دي هغه د علاقې پوځي او نورو حکومتي چارواکو سره اړه لري هغه سره شریکې کړې دي او چې هغه نه جواب ورته وویل شي نو په هغه لور خبرو باندې بیا عمل کوي.
صحیح د باجوړ نه وروسته د بنو کې بنو نه بیا وروسته باجوړ او بیا وزیرستان کې دغه شانتي د امن مظاهره په دې اړه باندې صوبایي حکومت وفاقي حکومت کمی چې اداري دي د دوی سغ برګون مخه درغله
دا خو تیر کال چې کله پسوات کې طالبان لشکره خپل نه هغه ځای د ولسی پسونه یو لړۍ پیل شوې ده لسوات نه وزیرستان پر شوې دي دې کال په پیل کې لوبړی چې کوم غونډه وه هغه په بنو کې شوې وه بیا په باجوړ کې وشوه اوس دا درې ورځې وړاندې په یا څلور ورځې وړاندې په هغه کې وشوه په جنوبي وزیرستان مرکز باندې کې وشوه او دلته زموږ اکثر کتلې دي چې سیاسي ګوندونه چې کوم د حکومت مخالفه وي هغه کله هم چې داسې قسم غونډې کوي نو بس لسی دغه د حکومت لخوا جواب ورته ویل کیږي خو د امن په ولمل چې کومه دا غونډې دي نو حکومت لخوا د غونډې ته هیڅ جواب نه ویل کیږي او خو بیا د تسوی او خپل کوم کتلې دي چې کوم نو سبي ترجمان دي حکومت ترجمان دي برسې سیف هغه وخت وخت داسې ویل نو ورکړي چې هغه بیا د طالبانو وسلوالو په ملاتړ کې وي او دغه سې د جنوري په 2 مې نیټه باندې د ملک وزیر اعظم شهباز شریف مسالې باندې کوم قانوني سلامتا غونډه شوی و نو هغه وخت د ملک وزیر اعظم دغه ژمنه څرګنده کړې وه چې دلته به ناامنۍ پر خلاف د زیرو ټالرنس یعنې چې کومه ناامنۍ ده هغې ته به هیڅ ځای نه ورکوي. او دې نه علاوه دغه خبره هم کړې وه چې پر هغه چې کومه پالیسي دی خپلوي د ناامنۍ پر خلاف په دې به هیڅ سوداګري نه کېږي. دا سوداګري خبره ده په داسې حال کړې چې پاکستان پوځ د شپېرو شلو کالو راسې د ناامنۍ پر خلاف وختي او په دغه عملیاتو کې د کامیابۍ ترلاسه کېدو دعوی کوي. او بل طرف ته د زیرو شلو کالو راسې چې کوم د افغانستان سره دغه پوله ده دا پاکستان پوز او د وسلوال ترمنځ د جګړې میدان هم جوړ شوی دی. او دغه ولسونو پر مهال خلک چې دي زیاتره بیا په حکومتونو او په امنیتي ادارو باندې پوښتنه راپورته کوي چې د دې نه عملي تر سره د پاکستان ریاست او د سدي لاس دی ریاستي ادارو لاس دی ځکه چې دوی دغه کومه غوښتنه ده او دغه باندې په بشپړ توګه باندې غلي ناشتي.
ډېر زیات مننه کوم د بیٹن صاحب د وخره کولو د معلومات شریکولو یو جهان مننه.
که تاسو د وی ای ډی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی ای ډی وار رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نه بجو پورې خبرونه په 1.0 کیلو هرتز 1.530 او 1.2.35 کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د مخم اته وبجونه تر لاسو پری په منځنۍ سپو آزمایشي توګه په 1.29 شپږ او د مخم نه هني وبجونه تر لاس نیمو پری په 9.2 او ریدل شي.
د وی او ای دیوا خبری خبرونه کې مو اوس پام را ګرځوم د بلوچستان گوادر په اړه باندې یو اهم رپورټ ده. په گوادر کې د تیرو سو میاشتو راهیسې گوادر ته حق ورکړې په نامه تحریک د حکومت په خلاف احتجاجونه کوي. د مکران ډیویژن چارواکي وایي د گوادر احتجاج کوونکي د سی پیک په لار کې خنډ جوړوي ځکه د دوی په ضد عملیات کړي او د دوی په ضد یې مقدمات هم درج کړي دي. خو احتجاج کون کی وای چې د دوی غوښتنې د آئین او د قانون سره سمې دي، باید غوښتنې پوره کړي شي. تر څو غوښتنې نه وي پوره شوي احتجاج به دوام لري. نور تفصیل یې د کوټه څخه د وی او ای ډیوا خبريال حفیظ شیرانی په دې رپورت کې راکوي.
د گوادر د پولیسو ایس ایس پی نجیب الله پندرانی وویل د تحریک غړو سرکاري ځایونو ته تاوانونه اړولي او اور یې ور اچولی وو. په تشدد کې لاس لرونکو 48 کسانو پر ضد مقدمه درج کړي چې یو مقدمه پکې د پولیس عسكر د وژنې هم شامل ده. پندرانی وویل حق دو تحریک د گوادر ایکسپریس وی تړلې و چې لکبلې د گوادر بندر او په گوادر بندر کې د نن نه د غیر ملکی وګړو ترڅنګ د کسټم محکمه نیوی ځواک او نور خلک بند پاتې وو. بل لار نه و ځکه مو د دوی خلاف قانوني کاروایی وکړه. گوادر ته حق ورکړی په نامه تحریک له یو کال زیات مودې څخه په بیلابیلو وختونو کې احتجاجونه کړي. د 2022 کال په نومبر او دسمبر میاشتو کې په گوادر شار کې احتجاجي پرلت کښنولې وو چې پر 26 دسمبر پولیسو دا احتجاج په زور ختم کړی.
26 دسمبر کې بعد سے
د 26 دسمبر وروسته چې کوم کسانو سړکونه ایکسپریس وی جی ټی روډ او نورې لارې بندې کړې وي او هلته نا امنی جوړ کړه ډبرې وويستي اورونه لګولې وو. د ډیپټی کمشنر کور د ډی آی جی دفتر او په زیات شمیر اسکر ته پیان سی وو. بیا دا خبره وسوه چې په پوره شار کې د کرفیو حالت دی، شار بند دی او کاروبار درېدلې. په داسې وخت کې ځینې ګامونه اخیستل اړین وي. د خلکو د حفاظت لپاره مو پر احتجاج بندیز ولګاوه او موبایل سیګنلز مو بند کړل. اوس ټولې پابندیانې بیرته اخیستل سوي. ټول اداري سکولونه د گوادر بندر فیشریز او کاروبار هر څه بیرته فعال سوي. گوادر ته د حق غوښتنې تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن له نامعلوم ځای په خبره کړي ویډیو پیغام کې حکومتي دعوی رد کړي او ویلي دي نه د سی پیک پروژې مخالف دی او نه د تشدد لار خپل کړي. وایي د پر امن احتجاج لار خپل کړي خو حکومت یې مخه نیولې. پر شپږم دسمبر پیل شوي عملیات تر اوسه روان دي. زموږ په لسکونه غړي په بند کې دي. د تحریک له یو مشر حسین واډیلا سره دیارلس تنه نور د کوټې په جیل کې بند کړل شوي. له اته دېرش څخه تر څلوېښت غړي د ګوادر په تاڼو کې دي. د بلوچستان ساحلي ښار ګوادر د نړۍ تر ټولو ژور او د تودو اوبو بندرګاه بلل کېږي. په 2015 کې د چین او پاکستان ترمن د پاکستان چین اکنامیک کوریډور یا سی پیک په نامه د اربونو ډالرو پروژه پیل شوې وه. د دواړو هیوادونو د حکومتي چارواکو لخوا بیا بیا دعوی کېږي چې یاده پروژه به د ګوادر ښار او بلوچستان د ترقۍ او پرمختګ سبب سره سره ټوله سیمه په اقتصادي توګه پیاوړې کړي. خو د ګوادر د ځای خلکو او ګوادر ته د حق غوښتنې تحریک حکومتي دعوی رد کړي او وایي د ګوادر ځای خلکو ته د ګوادر د پروژې هیڅ ګټه نه ده رسولې، ځکه له کال 2020 څخه په ګوادر کې احتجاجي پلتونه پیل کړي دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
تاسو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان په دوه صوبو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دا وخت د اوړو د کمې بحران پیدا شوی دی. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې حکومتي چارواکي تور پورې کوي چې د پنجاب حکومت ورته غنم نه ورکوي، ځکه د اوړو د بحران مشکل جوړ شوی دی. دا یادونه ورته چې پنجاب کې دا وخت د تحریک انصاف او مسلم لیگ کاف ډلې شریک حکومت دی. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال مدثر شاه د پیښور نه په دې رپورٹ کې راکوي.
دا مهال ټولی صوبې کې د غنمو د اوړو بحران پیدا شوی دی. صوبایي حکومت بلا بلو منډه هو کې پارزان نرخ عامو خلکو ته اوړو ورکوي، خو دغلته اوړو ته راغون شوي ګیله کوي چې یو خود اوړو تروړه د شلو کیلو په ځای لس کیلو وي، بل معیار ډیر خراب وي او ترلاسه کولو کې هم مشکلات وي.
غریب چې ګمیا پریشان پر غریب سره چې مالدار هم پریشان دي، نو دا نه رسیږي او پافته کې دلته یو ورځ یا دوه ورځې وړه درکوي نه زمان دې نه زیات هم نه درکوي. درله که تا مطلب د جمعې په ورځ اخیستی دي، نو د هفتې په ورځ تا ته نه میلاویږي، یا د پیر په ورځ به مشکل باندې میلاو شي یا به پاغې باندې ډېر میلاویږي. د اوړو ډېر غټ بحران دی.
بل پلو ته د غنمو او اوړو د صوبې تر ټولو لوی منډه هاي کې کاروباریان وای دای ته اوړو د پنجاب ناراضي. د پښتونخوا د فلور میلونو کوټه ډیره کم ده، تر دې چې کم اوړو راشي نو پاغې د لارې خرچه هم مخېږي.
دا وخه زمونږ په دې مارکیټ کې په نیو رامپور گیټ کې د شلو کیلو اوړو قیمت چې ده 3000 روپے دی، او د فین چې ده هغه 3300 روپے دی. فین کم نن بیان ہوتا چنن نو واتور جی مخ کی پنہنیم ذرا اتیا کلو فین ب ملاوی دو داغی قیمت اس دیار لستین ذرا دے
دوڑو بیو سره د پیخبر زینو سیمو کینن بایانو د یوسل او یا گرام ډوډۍ بیا د شلو نه دیر شو روپو ته جولی دا. ځلی انتظامی وای نن بایانو دا اضافه د تړون خلاف کړی دا، او د دای په ضد به قانوني ګامونه واخستل شي. خو نن بیان وای اوړو کې د اضافې لامل دای په زوړ نرخ ډوډۍ نشي خرڅولې.
اره میاش بناب ټول کې چې میاش کې کس کم شوی چې روټۍ ارزانه کو او که ګران شوی چې روټۍ ګرانه کو، نو هغه یو آپشن هغه استعمالی چې کوم د ناب ټول زمونږ د گرفتاری او د دکان سیل کولو هغه کوي. خو چې موږ تین بټه چې کې بل قانون دغه دی، بل د هغه شک داده چې موږ سره به ارم یاش ناب ټول کینو، هغه آپشن هغه نه استعمالی.
وای زمونږ اتحادی تر دې دمه د کاربندیز اعلان نه دی کړی. ځین ځایونو کې نن بیان په خپل مخسر دکانونه تړلې دي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د ناروې د کډوالو کونسل سیکرټری جنرال جان ایګلن د افغان طالبانو سره د لیدنې وروسته په یو بیان کې خبرداري کړې ده. افغانستان کې په خزو کارکونکو د بندیزونو لوجې 6,000,000 خلک د کار سره مخ او 6,000,000 زیات ماشومان د زده کړو نه بې برخې پاتې کېدي شي. نوموړي په کابل کې په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په لکونو افغانانو ته دوباره مرستې په هغه صورت کې ورسېدای شي چې خزو کارکونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي شي. خو طالبان وایي ترسو شرعي حالات نه وي برابر شوي، خزو کارکونکو ته به د کار کولو اجازه نه ورکوي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار ارباب محمود علي په دې رپورٹ کې راکوي.
د نارویجن ریفیوجیز کونسل سیکرټری جنرال جین ایګرلند ویلیدی چې دوی په اصولي توګه نشي کولی چې د خزینه کارکوونکو پرته په افغانستان کې د بشري مرستو هلې ځلې جاری وساتي. ایګرلند وای په کابل کې د طالبانو د مشرانو سره په دې اړه دا وخت خبرې کوي.
د دې بندیز په وجه به ډېرې مړینې رامخته شي او تر څومره اوږدې مودې پورې چې زموږ په خزینه کارکوونکو بندیز لګېدلی وي تر هغې به لا دا شمېر نور هم زیات شي. زموږ د کار کولو عمل به په ټپه ولاړ وي.
د غیر دولتي ادارو سره د ښځو په کار کولو د طالبانو د بندیز د دوه هفتو نه زیات وخت شوی. طالبان د دغه بندیز علت د اسلامي جامعه خیال نه ساتل بولي، خو غیر دولتي ادارې وایي دوی د افغانستان د دود دستور او د قانون پوره خیال ساتلی دی. ایګرلند د غیر دولتي ادارو ړومبی مشر دی چې د طالبانو سره د خبرو اترو دپاره کابل ته ورغلی دی. د بشري مرستو نړیوالو ادارو او د بیلابیلو هیوادونو مشرانو په طالبانو غږ کړی دغه پریکړې ته د بیا کتنه وکړي. نارویجن ریفیوجیز کونسل وایي دوی د کال 2003 راهیسې په افغانستان کې کار کوي او دوی سره نږدې 470 ښځو کار کولو. ایګرلند ویلي دي چې په کندهار کې د طالبانو د مشر سره لیدنه ګرانه ښکاري، خو هڅه کوي چې د ګیر چاپیره مشرانو سره د خزینه کارکوونکو د اهمیت په اړه خبرې وکړي. د بشري مرستو نړیوالې ادارې وایي د ښځو بغیر دوی نشي کولی چې د افغانستان غوندې زاړه پاله ټولنه کې کار وکړي، ځکه چې یو خو طالبان نه پرېږدي او بل دا چې د افغانستان دود دستور سړو ته اجازت نه ورکوي چې ښځو سره ملاو شي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د وی او ای دیوا ګران اوریدونکو، د خبرونه وخت سره ترسي د نو شیروان کلندر بدن اجازه غواړم، خو چرته زما او سرتا وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د متحده قانونو وینا ده چې په عالمی سطح د ترهګرۍ خطر ورځ تر ورځ په زیاتېدو ده، او د تیرو ټولو وختونو په نسبت نن ورځ ترهګرۍ زیاته خوره شوې ده. په دې سبب ترهګرۍ له د ماتې ورکولو دپاره به یو موټی کېدل لازم وي. د سیاسي معاملو په باب د امریکې زنانه نائب خارجه وزیر وکټوریا نولینډ خپل یو بیان کې ویلي دي چې تیر کال د دنیا 50 ملکونو کې د ترهګرۍ د 8000 نه زیات واقعات شوي دي، چې په کې د 23000 نه زیات خلک وژل شوي دي. په دنیا کې د ترهګرۍ په اوسنو واقعاتو کې انډونیشیا کې په یو تانه د بمونو حمله، جرمني کې د بغاوت کوشش، او په امریکا کې د کرکې او د نفرت واقعات مونږ ته د دې خبرې یادګیرنه کوي چې د ترهګرۍ د خطرې نه یو ملک هم محفوظ نه دی، او دا چې د دې خطرې مقابله یو ملک په یوازې ځان یا یو سیمه ییز اتحاد نشي کولی، بلکې مونږ ټولو لبا په شریکه د دې تابع کول وي. میرمن نولینډ زیاته کړه په مونږ ټولو باندې لازمه ده چې د ترهګرۍ خطرینه د راپورته مسلو په شریک اواره ولټو. په دې مسلو کې د ترهګرو د اختیار لاندې شکمنو سیمو کې د ترهګرو تنظیمونو د پاره د ترهګرو د برتی کولو، د ترهګر تنظیمونو د مالی وسیلو او په انټرنیټ، سوشل میډیا او د سرحدونو نه پورې غاړه د ترهګرو د نظریاتي تعلیماتو د خورولو مسلې شامل دي چې اواره یې لازم دی. په دې لړکی چې متحده قانونو اوسس د کمو ډیرو حالاتو ځینی کم یو حالت په ګوته کړی دی، هغه په نسلي او مذهبي بنیادونو باندې خورېدونکی فساد دی چې 340% زیاتوالی پکې راغلی دی. په دې معامله کې د شر فساد خورونکو ډلو ترمنځ په عالمی سطح ډېرې جوختې رابطې موجودې دي. دې زیاته کا چې د دې نظریې بنیاد نه آشنا خلکو نه پکرکه کولو، په نسلي بیلتون یهودیانو نه په نفرت کولو او نورو خلکو نه د هغوی د عقیدې په سر پکرکه کولو باندې اخوی شوی دی. نائب خارجه وزیر نولینډ خپل تقریر کې دا هم وی په دې سبب دا ډیره اهمه ده چې مونږ ټول د خپلو شریکو صلاحیتونو تر مخې دا نوې خطرې معلومه کړو، دا راکمې کړو او د دې په ښه ډول جواب وکړو. د ترهګرۍ په صحیح مانو کې او په اثرناک ډول د مخنیوي لپاره ضروری ده چې د حکومت او د معاشرې له طرفه په شریکه دا کوششونه په کار راوستي شي. دی وی چې د دې لپاره به موږ له د ښې حکمرانۍ قیام، د بشري حقوقو احترام، تعلیم ته د هر چا رسایي او د صحت او د اقتصادي موقعو یقیني کول لازم وي. موږ له د حکومتونو او د هغوی د خپلو خلکو د خدمت د صلاحیتونو مرسته کول وي او د خونړۍ لاری توپ د ختمورو د پاره دا ټول هر سکول لازمه ده. همدغه وجه ده چې موږ د ترهګرۍ د مخنیوي د پاره خپل ټول پام د موجوده عالمی کوششونو عملی کولو ته ګرځولې دی. نائب خارجه وزیر میرمن وکټوریا نولینډ خپل وینا په دې الفاظو ختمه کړله چې زموږ ټول شریک مقصدونه د ترهګرۍ خطرې سره مخ دي. که موږ د خپلو دې مقصدونو د حصول په لوري پرمختګ وکړو، نو موږ هغه ځایونه د منځه وړلی شو چرته چې ترهګري پیدا کیږي او وده مونی. مونگ عالمی برادرائی تغک کو چی دا ترحگرائی دا ناسور دا نوغی وستو دا پارخ پلو کی یو موٹے شی که مونگ پا دے کار کی پاتی راغلو نو دا دی نتیجی و مونگ کی چاہتا ہو
دا اداریا دا امریکی دا حکومت نظر سرگند بی که تاسو کم نظر لرے نو پا داغا پتہ اولے گئی ایڈیٹوریل وی او اے واشنگٹن ڈی سی 202-3-0-USA تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.